سات لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونې کې چې زه عصمت څاروانې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې یوه برخه اعلان کړي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې د ولسمشرۍ انتخاباتو قسمي نتیجې نن یکشنبه اعلان شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوبۍ کې له قرغیزستان سره دوستانه مسابقه لري، او د سوریې دولتي رسنۍ او مخالف فعالان یو پر بل په مرکزي ولایت هومس کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کېږي د زهرجن ګاز پکې کارول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې د ولسمشرۍ انتخاباتو قسمي نتیجې نن یکشنبه اعلان شي. ټاکل شوې وه چې دغه نتایج پرون اعلان شي، خو د ناڅرګندو دلایلو له مخې دا کار نن کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د قسمي نتایجو د اعلان لپاره باید تر شلو د زیاتو ولایتونو رایې وشمیرل شي. د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې پر شرایطو برابر اوسه باندې 5 میلیونه سانو برخه اخیستی وه. د تخار ولایت د رستاق ولسوال وایي که په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت ته پام ونه شي، ګڼ شمېر کسان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. عبدالمنان فیضی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ چې وضعیت ولیدو، ماشومان، ښځې او سپینګیری نیستمن او په ډیر خطرناک وضعیت کې دي. کله دوی سره لومړنۍ مرستې ونه شي، ښایي مړه شي.
د زیاته کړشه د رستاق ولسوالۍ په خواجه خیراب کلی کې د ځمکې د خویدو له کبله 160 کورنۍ د تخار دشت قلعه ولسوالۍ ته بې ځایه شوې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یکشنبه په دوبۍ کې له قرغیزستان سره دوستانه مسابقه کوي. د دې ټیم یو تن لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې اړه وایي:
موږ تمرین کوو، الکان خام ماده دي، ان شاء الله مازدیګر به ان شاء الله قرغیزستان سره مسابقه وکړو، او ان شاء الله الکان کوم چې اروپا او امریکا هم راغلي دي، افغانستان هم غونډه ان شاء الله چې ماده دي مسابقه لپاره.
د فوټبال نننۍ مسابقه د اسیا د چیلنج کپ سیالیو د تیاریو په سلسله کېږي. د چیلنج کپ سیالۍ د می میاشتې په 19 ترسره کېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. د سوریې دولتي رسنۍ او مخالف فعالان پر یو بل په مرکزی ولایت هومس کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کېږي زهرجن ګاز پکې کارول شوی دی. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون ادعا وکړه چې د وړمې ورځې په برید کې 2 کسان وژل شوي، او په یو کلی کې د النصره ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا د زهرجنو ګازو تر کارونې وروسته د 100 نورو کسانو ساه بنده شوي. په عین حال کې د اپوزیسیون د ملاتړې ډلې یعنی د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سار اداري مشر رامي عبدالرحمن بیا دولتي ځواکونه د زهرجنو غازو په کارونې تورن کړل. د غیداوی لا د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. سوریه تیر کال له نړیوالو فشارونو وروسته موافقه وکړه چې د امریکا او روسیې د توافق پر بنسټ به خپل کیمیاوي وسلې ویجاړېدو ته سپاري. د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړ شوی. رمادي د انبار ولایت عمده ښار دی چې پکې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. دغه راز په نږدې ښار فلوجه او د انبار په نورو سیمو کې هم شخړې روانې دي. دغه جګړې وروسته له هغې شوې چې د عراق امنیتي ځواکونه د سه شنبې په ورځ د رمادي له زیاتو سیمو ووتل. په رمادي کې د ښځو او ماشومانو پر روختون هوان لګیدلې چې 4 کسان یې ټپیان کړي دي. له نورو ولایتونو څخه هم د شخړو ریپورټونه ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بندنیو چارو وزیر ته وویل که هیواد یې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي او د اوکراین له پولو خپل پوځیان لرې نه کړي، له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. یو امریکایي چارواکي وویل جان کیری د خبرداری پرون لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې ښاغلی کیری داسې کوم کره سند نه دی وړاندې کړی چې د ده اندېښنې تایید کړي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن واکوف وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو پرونی بریدونه د روسیې لخوا د یرغل یو عمل دی. واکوف پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د کورنیو او دفاع وزارتونو پوځي قطعې په څو ښارونو او ښارګوټو کې د پولیسو پر مرکزونو او دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د بریدونو په ځواب کې یو عملیاتي پلان عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو کسانو د اوکراین په سلوف یانسک ښار کې د پولیسو یو مرکز په خپله ولکه کې راوست. په دې ښار کې روسي پلو مظاهرچیانو وروسته نورې دولتي ودانۍ هم ونیولې. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې د حکومتي کمپیوټر د ترمیم کېدو امر وکړ. هغه کمپیوټر چې د روبوتیک سیستم د ملاتړ وظیفه یې لرله د جمعې په ورځ خراب شو. د ناسا چارواکو پرون وویل چې اصلي کمپیوټر جوړ دی او شپږ تنه عمله هم خوندي ده. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې وابرئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ماسپښین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې یوه برخه اعلان کړي. ولسي جرګې د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې رانشي. د کورنۍ چارو وزارت بیا له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو پایلې ومني. افغان چارواکي وایي راتلونکی کال به له افغانستانه د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین په کار پیل شي. د دې او ځینو نورو مسالو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، کلات او اسداباد کې په اف ام 100.15 چپه لاسافا او وازی اوریدای شي. د آزادي رادیو مطالب، خبرونه او راپورونه او مرکه په آزادي رادیو دی آزادي رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلای او هم اوریدلای شي. آزادي رادیو .org یا آزادي رادیو .com د آزادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کولو او د هغو د پایلو د اعلانولو مسؤلیت په غاړه لري، پرون په نامعلومو دلایلو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې اعلان نه کړې. ټاکل شوی و چې دا کمیسیون د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو قسمی نتیجې د شنبې په ورځ اعلان کړي، خو دا کمیسیون وایي چې نن به دا کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به د شنبې په ورځ اعلانوي، خو دا کار یې نن ته پاتې کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل چې نن به د رایو د ډېرې فیصدۍ نتایج اعلان کړي. نورونه ویل چې د 2% رایو نتایج به اعلان شي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د فیصدۍ په اساس باندې پایله اعلان.
هغه په دې اړه حمله څه ویلو ډډه وکړه چې ولې له وادي سره سم دا نتایج تیر ورځ اعلان نشول. خو د دې انتخاباتو د یو برخې نتایجو پوره برسره کېدو ګټونکي نشي معلومېدای، تر څو چې د ثور د میاشتې په 14 نیټه لومړني او د همدې میاشتې په 24 نیټه وروستي نتایج اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته ویلي وو قسمي نتایج هغه وخت اعلانېدای شي چې لږ تر لږه 15% انتخاباتي مواد سیستم ته نوي داخل شوي. هغه ویلي وو چې له ټولو سیمو د نتایجو 40% پاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته را رسیدلې دي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د دوی څارونکو د رای شمیرنې او د نتایجو د اعلانولو پروسه څاري. د فیفا رئیس جانداد سپینغر ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ نظارت لرو هغه د نتایج د جماوري مرکز چې دلته زموږ ناظرین حضور لري تر اوسه پر پټول تال کې راځي او امیدوار چې د قرنټین په جریان کې د هغې ورسی په جریان کې هم شفافیت تعمین زموږ لاسرسی تعمین چې زموږ ټول ملاتړ وکړو.
سپین غر ټینګار وکړ چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کیږي باید د څارونکو او رسنیو په مخ کې وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رایو هغه صندوقونه قرنټین کیږي چې د درغلیو شک یا ادعا پرې کیږي. د دې کمیسیون چارواکو هم ژمنه کړې چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کیږي نو د څارونکو او رسنیو په مخ کې به څېړل کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د کورنیو چارو وزارت چارواکی وایي د افغانستان له سیاستوالو څخه غواړي چې د انتخاباتو نتیجې ومني. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي دا خبره پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د امنیتي ځواکونو د ستاینې په خاطر جوړه شوې وه. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
افغان امنیتي ځواکونه د تیرو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله ستایل سوي دي، خو اوس ځینې امنیتي مسؤلین وایي مهمه دا ده چې سیاستوال هم پر انتخاباتو د خلکو رامنځته سوی باور زیانمن نه کړي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي د افغانستان خلک له امنیتي ستونزو او ګواښونو سربیره د رایه اچولو صندوقونو ته لاړل او باید اوس یې ارادې ته درناوی وسي. ښاغلي سالنګي له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني.
د افغانستان سیاستوالو ته زما غږ او پیغام دا دی چې د هغه حصې درناوی وکړي چې د افغانستان خلکو خپل ځان ته ورکړ، د هغه همت درناوی وکړي چې امنیتي ځواکونه وښود. زموږ سیاستوال باید د زغم او ورورګلوۍ په روحیه د انتخاباتو له نتیجې سره چلند وکړي، په ملي تفاهم او ورورګلوۍ سره چلند ورسره وکړي.
ښاغلي سالنګي زیاته کړه چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې دوی یو موټی او متحد دي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې په هغه غونډه کې وکړې چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه سوې وه. یادې غونډې ته په وینا کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وویل چې امنیتي ځواکونو د رای ورکولو په ورځ خپل مسؤلیت ښه ترسره کړی، خو لا یې تر هغې لوی مسؤلیت پاته دی. هغې وویل امنیتي ځواکونه باید په هیواد کې د هغو احتمالي ګډوډیو مخه هم ونیسي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته شایع رامنځته سي.
موږ یو لوی مسؤلیت چې انتخاباتو ترسره کړ، وروسته له انتخاباتو ستاسو مسؤلیت لا دروند دی. د قدرت د انتقال پروسه، د نتایجو د اعلان پروسه، د ځینو کاندیدانو لخوا چې پاتې راځي ښایي ګډوډي رامنځته شي. دا به ستاسو مسؤلیتونه لا درند کړي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال ترسره کیږي چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د غرض د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې په خپلو چارو کې د خپلواک عمل وکړي او د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې نه راځي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل باید د خلکو د احساس درناوی وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې باید د رایو په شمیر کې د خلکو رایې ضایع نشي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر کوي.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګې دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب می سازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
مونږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامنه غورځوي. ولسی جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وي او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړې دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد و در نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړل روان دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادی راډیو نه.
نه یوازې راپورونه، مرکه او تبصرې، بلکې د نړۍ او افغانستان مطبوعاتو ته هم په ازادي راډیو کې کتنه اوریدای شي. اوس به نسیم شفق د کابل ورسپانو ته کتنه وکړي.
افغان چارواکي د ټاپي پروژې اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې افغانستان د ترکمنستاني چارواکو له غوښتنې سره سم په 2015 میلادي کال کې د دې پروژې د عملی کارونو پیلیدو ته تیار دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی مطالعه پیل شوه او افغانستان ورته 15 میلیونه ډالر بودیجه هم بل کړی ده. د دې وزارت د پروګرامونو رئیس جلیل جمرانی
بله او بخښه تخنیکی تیر وطنه و د نړۍ مطبوعاتو ته نسیم شفق اوس کتنه کوي. مخکې تر دې چې نسیم شفق د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي، یادونه کوم چې نن د ازادي راډیو روغتیایي پروګرام هم له 2:30 بجو تر 3:30 بجو پورې اوریدای شي. تاسیز مشغل ازادي راډیو څخه اوري. اوس به هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه واوري چې د سیم شفق ورته کتنه کړی ده.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو پر انتخاباتي ناندریو او لزوانانو سره د جمهور رئیس کرزي پر خبراتو مطالب خبره کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو پر نتیجې روانې لوبې تر عنوان لاندې یو لیکنه خپره کړې او وایي چې د ائتلافي حکومت د رامنځته کولو لپاره ځینې هلې ځلې لیدل کیږي چې نتایج به یې ښه نه وي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې خبر ورکړی چې د انتخاباتو قسمي نتایج نن اعلانېږي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې د قسمي نتایجو له اعلان سره به احتمالي مخکښ کاندید هم معلوم شي. محور خپل سرمقاله هم د انتخاباتو د قسمی نتایجو مسالې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د قانوني وخت لره رسیدو سره سره د نتایجو د اعلان په ځندولو سره ټول په هیګي چې دا جوړجاړی ته له هڅو پرته بل معنا نه لري. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د هیڅ چاتر اغیز لاندې را نه شي. په دې اړه مطلب کې د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له قوله ویل شوی چې په قانوني ډول دا جرګه صلاحیت لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه وڅاري او پرې غور وکړي. په لیکنه کې د ښاغلي ابراهیمی هغه خبره هم را اخیستل شوې چې وایي انتخاباتي کمیسیونونه د هیڅکله د خلکو اراده له پامه ونه غورځوي او د کوم دولتي یا غیر دولتي ارګان تر اغیز لاندې دی را نه شي. سرنوشت هم خپل سرمقاله د انتخاباتو په اړه لیکلي او پوښتنه یې کړې چې انتخابات کا ائتلاف. د سرمقالې لیکوال په یو برخه کې لیکلي د افغانستان خلک مثبت بدلون او د فساد له منځه وړل غواړي او کچیرې د دوی د غوښتنو خلاف کوم اقدام کیږي نو سخت خبرګون به وښودل شي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم د نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتو د قسمی نتایجو د اعلان د ځنډولو په اړه یو لیکنه خپره کړي. د ورځپاڼې هم دا د پوښتنې وړ بلل شي ولې د انتخاباتو د قسمی نتایجو اعلان وځنډید. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو پرون ټوله ورځ په دې اړه بحثونه وکړل چې د انتخاباتو قسمی نتایج څنګه او 100% اعلان کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لا یو شمیر ځوانانو سره د ولسمشر کرزي د لیدنې په اړه مطلب خپور کړی. په دې لیکنه کې راغلي چې ولسمشر کرزي ځوانانو ته وویل چې تاسو د افغانستان راتلونکی یاست او دا هیواد به په راتلونکي کې ستاسو په مټ جوړیږي. جمهور رئیس کرزي ځوانانو ته په خطاب څرګنده کړی چې د خپل هیواد په پیاوړتیا او وده کې لازم رول ولوبوي. په مطلب کې راغلی چې ځوانانو د ولسمشر کرزي تیر فعالیتونه ستایلي او هیله کړي چې راتلونکي حکومت هم په متوازن ډول د افغانستان پرمختګ ته پام وکړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې قومي او ژبنیو اړیکو د انتخاباتو پر کمیسیون سیوری غوړولی. د ورسپانې لیکلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان پر سر اختلاف لري او همدا علت دی چې د قسمي نتایجو اعلانېدل وځنډېدل. ملي آرمان خپل سرمقاله هم تر دې عنوان لاندې لیکلي چې سلیقوي چلند د انتخاباتو بهیر زیانمنوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي خلک تمه لري چې باید د دوی رایو ته درناوی وشي او له هر ډول درغلۍ او لاسوهنو پرته د انتخاباتو قسمي، لومړني او نهایي نتایج اعلان شي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د څه باندې 255 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو پروژو یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړون کې چې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال او په جنوبی آسیا کې د نړیوال بانک مشر فلیپ لیهوریو ترمنځ لاسلیک شو، برېښنایي خدمات، ټولنیز خدمات او د حرفه‌ای زده کړو روزنه شامل دي. له شغلی جیلانی سره جمیل ظریف مرکه کړې او په پیل کې د دې پروژې په اړه معلومات پوښتلي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر له نړیوال بانک سره د 255.5 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو مختلفو پروژو تړونونه لاسلیک کړل، چې د دې له مخې نه ویلی شو چې د کاسا پروژه چې ډېره لویه پروژه ده، 1000 میګاواټه د برېښنا غځول دي د مرکزي آسیا نه سویلي آسیا ته، او د دې سره خپله د ترانزیت فیس چې هغه افغانستان مستحق دی هغه به هم افغانستان لاسته راوړي. دغې پروژې لپاره 1000000 ډالر مرسته شوي د برېښنا د لیک په برخه کې، او د دې سره بله پروژه هم ده چې هغه خپله د ظرفیتونو لوړېدل دي او بیا هم کار موندنې مواقع پیدا کول دي، د هغې لپاره 15 میلیونه ډالر هغې ته هم اختصاص ورکول شوی دی. یو پروژه دغه ده چې هغې کې حرفوي زده کړي چې کولی شي چې یو څوک کسب زده کړي او وظیفه یا دنده ورته په اسانه پیدا شي. د دې سره 110 میلیونه ډالر چې هغې بله برخه ده چې هغه د کابل د ښاروالۍ د لا پراختیا لپاره ده، او بالخصوص د کابل ښاروالۍ خپل د مالی سم عصري کول او لا پیاوړتیا ده، چې دا ډېره یو مهمه پروژه ده. نو ویل شو چې دغه پروژه کولی شي ډېر مهم رول ولري، ځکه چې ښاروالۍ عواید راټولوي او د عوایدو نه دې بودیجه جوړیږي، او بیا څنګه وکولی شي چې دغه عواید بالخصوص د کابل ښار کې د دوی مالی سیستم به تقویه شي. 9.5 میلیون ډالر چې هغه د خپل د کابل د ښار د ترانسپورتي سیستم پیاوړتیا ده، چې په دې کې مختلف پروګرامونه دي کولی شي چې ښاري خدمتونه لا تقویه شي، د ترافیک ګڼه ګوڼه کمه شي، یو سلاس کمواله پکې راشي، او خپل د سړکونو په جوړولو کې نړیوال ستاندردونه په نظر کې ونیول شي. نو دغه مرستې زه فکر کوم ډېر ښه ځواب دی. د 2014 کال په اړه چې هغه اندېښنې وي منفي تبلیغات، او زما په فکر در دي اندېښنو لپاره ډېر ښه ځواب دی.
بلې جیلانی صاحب، دغه پروژې چې تاسو ویلې دا به کله عملي کیږي؟ د دې عملي کار څه وخت پیلېږي؟
په ټوله کې کله چې موږ د هر ډونر سره تړون لاسلیک کو، بیا د هغه وروسته نور مراحل دي چې هغه ټول مراحل پر لپسې هغه تعقیبېږي، او بالاخره هغه د تطبیق مرحلې ته رسېږي. نو اوس به د وخت نه مخکې وي چې زه ووایم چې دا په دغه پروژې به کله شروع شي او څرنګه به شروع شي.
یو مسله چې تاسو ورته اشاره وکړل، هغه تاسو وایئ چې 15 میلیون ډالر د حرفوي زده کړو د وظیفې د موندلو په برخه کې به دا پروژه مثلا 15 میلیون ډالر به ورباندې په دې پروژه ولګېږي. څه فکر کوئ چې په دې سره به څونه په افغانستان کې بیکاري کمه سي، او څونه به وکولی سي چې دغه پروژه ګټوره تمامه سي د افغانانو لپاره؟
شبه دی، ځکه چې دغه پروژه کله چې تر هریزي کېږي، یو د پروژې باندې کار کېږي، بیا معلومیږي چې څومره کېدلی، 15 زره 10 زره څومره تعداد، دا ټول بیا ښکاره کېږي. خو اوس به بیا هم له وخت نه مخکې چې زه په دې اړه څه ووایم، نو په دغه اساس باندې دغه 15 میلیونه ډالر چې هغه به د حرفوي زده کړو په برخه کې په مصرف رسېږي، تاثیر یې ډېر زیات دی، او کېدلی شي چې سبب د دې شي چې زموږ هیوادوال په مختلفو برخو کې وروزل شي.
د افغانستان د مالی د وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی وو چې د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د 255 میلیونه ډالر په ارزښت د څلورو پروژو د تړون په اړه له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د یو پاکستاني محکمې قاضي د یو پولیس افسر د وژلو په تړاو د نه میاشتنی ماشوم تور رد کړی. پر ماشوم موسا خان د اپریل په 12 نیټه د پاکستاني پولیسو لخوا تور لګول شوی و. د نوموړي کورنۍ اوس لا هم د پولیسو لخوا له تور سره مخامخ ده. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې وابري.
موسا خان یوازې نه میاشت نه دی، هغه د لاهور په یو محکمه کې د خپل نیکه په غیږ کې وو او په دې هم نه پوهېده چې ولې هلته تللی دی. پوښتنه دلته ده چې آیا د نړۍ په کوم هیواد کې تر اوسه یو نه میاشتنی ماشوم د یو چا د وژلو په هڅې تورن سوی؟ د پاکستان دغه کار د نړیوالو پام ځان ته ورواړوه چې څنګه کېدای سي یو ماشوم چې لا د یو کال نه دی دا کار وکړي. د پاکستان د یوې محکمې قاضي د شنبې په ورځ پر کوچني موسا خان لګېدلی تور رد کړ. د پاکستان پولیسو د اپریل په 12 موسا خان او د هغه کورنۍ د یوه پولیس د وژلو په تړاو نیولی وه. د دغه نه میاشتنی ماشوم مدافع وکیل عرفان صدیق خبریالانو ته وویل چې تر دې وروسته به موسا خان د پولیسو لخوا نه نیول کېږي. دوی محکمې له پولیسو څخه واورېدل چې دوی نه غواړي ماشوم ونیسي، نو اوس د هغه په اړه هیڅ اندېښنه نه ده پاته او پوهېږو چې پولیس ماشوم نه نیسي. موږ یو ځل بیا تضمین لیک واخیست. پېښه په لاهور ښار کې داسې مهال وسوه چې د ګازو د لګښت د تحویلې پر مهال د پولیسو او د ګازو د شرکت کارکوونکو سره د موسا خان د کورنۍ شخړه وسوه. په لاهور کې د شنبې ورځې د محکمې پر مهال د موسا خان نیکه او درې کاکاګان د پولیس د وژلو په تور تورن شول. دا هغه تور دی چې په نړۍ کې تر اوسه ساری نه درلود. نه میاشتنی موسا خان تېرونی محکمې ته ورستل سو چې د ګوتې نښه یې واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه ماشوم د کورنۍ څلور نور غړو ته به کومه سزا ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران د امریکا هغه پریکړه رد کړه چې په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی معرفي شوی استازي ته د ویزې ورکولو ټاټه کړې. ایران وایي حمید ابو طالبی ته د ویزې نه ورکولو قضیه به ملګرو ملتونو ته راجع کړي. واشنگتن بیا وایي ابو طالبی ته ځکه ویزه نه ده ورکړې چې د اسلامي انقلاب پر مهال په تهران کې د امریکایي اتباعو په برمته کولو او د سفارت په یرغملولو کې برخه درلوده. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې هیواد په پام کې لري ابو طالبی ته د ویزې نه ورکولو لانجه د ملګرو ملتونو د قانوني میکانیزم له طریقه حل کړي. رقچی ویلي موږ نه غواړو د حمید طالبی پر ځای بل څوک معرفي کړو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د جمعې په ورځ وویل چې ملګرو ملتونو او ایران ته پخواله ویل سوي و چې موږ به ابو طالبی ته ویزه نه ورکوو. واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د خاص استازي په توګه د ابو طالبی پر نومولو انتقاد لري، ځکه وایي چې دای د محصلانو په هغه اسلامي ډله کې شامل و چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا سفارت په خپل ولکه کې راوستلې وو او 250 تنه امریکایان د 1440 ورځو لپاره برمته کړي وو. خو ابو طالبی وایي د هغه وخت یوازې د محصلانو د ډلې ترجمان وو. په ملګرو ملتونو کې د ایرانی هیات ویان حمید بابایی ویل د امریکا لخوا ابو طالبی ته د ویزې نه ورکول د افسوس وړ مسأله او لنډول قوانینو سره په ټکر کې ده. په امریکا کې ډیر ایرانی کارپو بهمن عقایی دیبا ازادي رادیو ته ویل ابو طالبی ته د ویزې نه ورکول به د امریکا او ایران ترمنځ پر اټومي مذاکرو او اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي نه د مرکچیانو د ډلې غړي دی او نه هم پر اټومي مسأله په مذاکرو کې کوم نقش لري. د نړیوالو قوانینو لمخي امریکا د ملګرو ملتونو د کوربه هیواد په توګه اړ ده هغو ډیپلوماټانو ته ویزه ورکړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې کار کوي. خو د امریکا کانګرس په ورستیو کې یو لایحه تصویب کړه چې واشنگتن ته د صلاحیت ورکوي څو د کاندیدو سفیرانو له ډلې ځینې د امنیتي خطرونو په صورت کې رد کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه د قانون بڼه غوره کړي د امریکا د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دې لایحې له مواردو سره سم ابو طالبی ته د ویزې له ورکړې ډډه وکړي. ملګرو ملتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن په ورته ډول په 1990 میلادي کال کې هم فلسطینی مشر یاسر عرفات ته چې غوښتل یې په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي ویزه ورنه کړه. ملګرو ملتونو هغه وخت دا پریکړه غندلې وه. حمید ابو طالبی تر دې مخکې په اروپایي ټولنه، بلجیم، ایتالیا او استرالیا کې د ایران د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده.
له همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په یاد لرئ چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار دغه راست د ژوند رنګ